شادی باشین، فعلا خدا نگهدارتون.
سلامونه، وقت مو بخیر. د افغانستان په وخت 9 بجې شې، تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یاست. مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب تلل شو، خبرونه د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په تخره میدان وردګ ولایتونو کې برای عکاسۍ او فلم اخیستو د طالبان د ځایي چارواکو بندیزونه غندلی دي. د سازمان پرون په خبر پاڼه کې دقیق دم د بیند آزادۍ اخکاره نقص او اطلاعاتو ته د لاسرسي مخنیوی بلل دي. سازمان اندېښنه ښودلی چې دغه ډول کړنې د خبرلانو مسلکي کار ستونزمنوي او په ټولنه کې د حقایقو د پټېدو لامل ګرځي. په افغانستان کې د روپۍ ټولنې ماموریت ویلې زکړې د غیوات په پرمختګ کې کلیدي رول لري، او په وایره دوی د افغانستان د خیراتونو کې د تضمین په موخه د سلګونه خوندیو ملاتړ کوي. دغه ماموریت د څرګندونې نسی شمه پر خپل ایکس باندې پوښتنه ټویټر کړي، او د افغانستان لپاره د خپل استادې هغه انزور خپور کړی دی چې کابل کې د نجونو لمړني خوندي ته ورغلی ده. قرغزستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې له قرغز افغانانو سره بشری مرسته کړې ده. د قرغزستان رسنوی نن سې شنبه لیکلي چې دا مرسته چې طبیعي توکي او وسایل پکې دي، د دوی د ولسمشر صدیر جاپاروف په لارخونه پامیر ته لیږل شوې ده. خبر کې راغلي چې په پامیر کې د زړه غاخونو او د نسای ولادي له څنګه سره طبیعي وسایل مرسته شوې ده، او 155 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي روغتیا مرسته ترلاسه کړې دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ایرو ایشیا سیمې لوړپوړي چارواکي د شانګهای په سرمشریزه کې داسې مهال راټول شوي چې د غیوات له زیاتېدونکي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. زرګونه امنیتي ځواکونو نن سه شنبه اسلام آباد ته ورغلي، لوی لارې او سړکونه د همدې سرمشریزې د امنیت په موخه بندې کړي دي. وروسته د دې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې باندې نور رحم نه کوي، اسرائیلي پوځیانو نن لبنان کې د دغې ډلې پر اهدافو تازه بریدونه کړي دي. حزب الله چې یوه پوځي او سیاسي ډله ده، د متحده ایالتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي، او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه تورلس کې شامله کړې ده. ورسته خبرم دا چې د حزب الله مرسل مشر نایب قاسم اسرائیل ته ویلي چې د روانې جګړې د حل یوازینۍ لاره اور باندې. قاسم د اسرائیل لخوا د خپل مشر حسن نصر الله تر رجل کې د ولوسه نن د دریم ځل لپاره وینا کړې، او ویلي چې اسرائیل ته له کمزوري موقفه دوربان وړاندیز نه کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. پاکستان کې د شانګهای همکاري سازمان درویشته مسر مشریزه تر سره کیږي. وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. افغانستان کې د ناسناستی له امله اویا تنه ماشومان مړه شوي دي.
زما یو خدای وو ډېر مریض و، معده خرابه و، اسهال شوی و. دوه درې ورځې کور کې پاتې و، سپخانې ته مې وډوم عوام واخیستو، ورته خو ګټه ونه کړه.
د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ.
چا رومیان کرلی، چا مرچا کرلی، چا پاسیلا کرلی، چا پنبه کرلی، بیاغ خرسایی نو.
خبروانه که در تنور راپورون حمله رو ازادی را ریسر ووسید.
در دیشی بی
د ازادی رادیو خبری طولگه.
پاکستان کې د شانګهای همکاري سازمان درویشتمه سرمشریزه تر سره کیږي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه پکې نه ده ورکړل شوې. پلازمینه اسلام آباد ته په دې ناسته کې د ګډون په موخه د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو او استازو د ورتګ لړۍ پیل شوې، او په دې ښار کې پراخ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې پاکستان په وروستیو کې له سختو سیاسي کشمکشونو سره لاس او ګریوان دی، سبا به پلازمینه اسلام آباد کې د شانګهای همکاري او سازمان SCO درویشتمه سرمشریزه په رسمي ډول پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د چین او د قرغزستان لومړي وزیران اسلام آباد ته رسیدلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان په قربتو په دې غونډه کې د روسیې، بلاروس، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیران، د هند د بهرنیو چارو وزیر او د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال هم ګډون کوي. دغه راز د منګولیا لومړی وزیر د چارون کې غړي او د ترکمنستان د لومړی وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي میلمه په توګه په دې سرمشري ځکه ګډون کوي. پاکستان په دې هیواد کې د وروستیو سیاسي ترنګلتیا او لامل په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ امنیتی تدابیر نیولي او د شانګهای همکاري او سازمان د سرمشري لپاره له پرون راهیسې په اسلام آباد کې بیلابیل لارې او کاروباري ځایونه تړلې دي. د پاکستان حکومت د دغه سرمشري لپاره درې ورځې رخصتي هم اعلان کړې ده. افغانستان که څوم د دې سازمان څارون کې غړې دی خو په دې هیواد طالبانو تربیه زلې واکمنۍ وروسته په دې سرمشري کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. د تیر یک شنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې په 2022 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د شانګهای همکاري په سازمان کې د افغانستان د څارون کې حیثیت تقریبا ځنډول شوی او یا غیر فعال شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو پرون د افغانستان یو شمیر کورنۍ رسنیو د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت له قوله ویلي وو هیله شته چې په راتلونکي کې په دغه ډول ناستو کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه ورکړل شي. تر دې وړاندې بیا د روان کال د زمري په 28مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر په کابل کې د ازبکستان له صدراعظم سره په لیدنه کې تمه ښودلې وه چې په شانګهای سازمان کې د افغانستان حضور یقیني شي. مولوی کبیر غوښتنه کړې وه چې هیوادونه او نړیوال سازمانونه باید د دوی حکومت د افغانستان د مشروع حاکمیت په توګه ومني. که څه معلومه نه ده چې په اسلام آباد کې د شانګهای همکاري او سازمان په درویشتمه سرمشري کې به د افغانستان په اړه بحثونه وشي او کنه، خو اوس مهال په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ادعاګانې د سیمې د هیوادونو اندېښنې زیاتې کړي. پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د غړو په موجودیت او د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یادولو ده چې د شانګهای همکاري او سازمان په 28مه سرمشري ځکه چې په 2022 کال کې په ازبکستان کې شوی و د ناسي ګډونوالو په افغانستان کې د خپلواک بے پرې ولسواک له هر ډول ترهګرۍ او نشه یي توکو پاک سولې افغانستان غوښتنه کړې وه. د سرمشري په اعلامیه کې ویل شوی و چې دوی په افغانستان کې د داسې ټول ګډونو حکومت غوښتنه کوي چې د ټولو مذهبي قومي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. د شانګهای همکاري او سازمان یو سیاسي اقتصادي دفاعي او امنیتي سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو، خو اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړیتوب ترلاسه کړي او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا څارون کې غړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د طالبانو له لوري په رسنیو کې د ژوندي موجوداتو د انځورونو د خپرولو بندیز د افغانستان د ډیرو رسنیو د مسؤلینو او خبریالانو جدي اندېښنې راپارولې دي. جزئیات د سپوږمۍ په راپور کې اورو.
د افغانستان پر رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرېدو د مخنیوي په تړاو د طالبانو حکومت هڅو د ډېرو رسنیو د مسؤلینو او خبریالانو جدي اندېښنې راپارولې دي. د یو شمېر تصویري رسنیو مسؤلینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نمونه او غږ یې په راپور کې خپور شي، د سې شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت د دې اقدام په غبرګون کې د اندېښنې په څرګندولو سره دا د تصویري رسنیو د دروازو د تړل کېدو په اړه یو خبرداری وباله. یو شمېر خبریالان هم دغه اقدام پر خبریالانو او د رسنیو پر ازادیو یو بل برید بولي او وایي دا بندیز به د سلګونه خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وزګارۍ لامل شي. د افغانستان په شمال کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریال چې ویډیویي رپورټونه جوړوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
محدودیت ها بیشتر شده روان است و ما کار ما با چالش های زیاد رو برو میشه و
محدودیتونه پا دیرو دیودی او زمو کار لدی رو ستونز و سرمخته. دیره ده رسانه و کارکون که ده دغو محدودیتونو لعمل علاق پلو دن دوزگاری. زمو گوختن داده چی ده اسلامی امارا چارواکی ده قوانین کم کلی. سو خلق و کولشی پر رسانه و که کار وکلی او ده خپل جون ده پر مخلول لپاره و ملی دوده پیدا کلی. او همدارنگ خلق لپیخ و خبرشی چی چه روان دی.
امرار معاش بکنن و همچنان مردم از اتفاقات که رخ میده آگاه باشن.
په افغانستان کې یو شمېر خزینه خبریالانې چې له ډېرو نورو بندیزونو سره هم مخ دي او د ټلویزیون پر پرده له بشپړ حجاب او ماسک سره راڅرګندېږي وایي چې د طالبانو حکومت دغه اقدام خواشینی کړی دی. یو له دغو خبریالانو فریبا ازادي راډیو ته وویل:
ما به این نظر بودیم که موږ فکر کاوه چې په افغانستان کې مرغان او نور حیوانات افغان ښځو په پرتله زیاتې ازادۍ لري، خو نن ورځ وینو چې طالبان آن په حیواناتو هم رحم نه کوي او د دوی د انځورونو خپرولو لپاره قانون او محدودیتونه وضع کوي. کوم طالبان چې په ښځو رحم نه کوي موږ ترې هیڅ تمه نه لرو. به زنان افغانستان رحم نمی کنن.
په همدې حال کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر ویلی چې دوی به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو د بندیز قانون عملي کړي. نوموړي تازه فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په ځینو ولایتونو کې د داشان انځورونو د خپرولو د مخنیوي هڅې پیل شوې دي. طالبانو مخکې تر دې په میدان وردګ، تخار او کندهار ولایتونو کې له ژوندیو موجوداتو د انځور اخیستلو او عکاسۍ باندې بندیز لګولی و.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته. د برېټانیا حکومت اعلان کړی چې د یو شمېر هغه وړ افغان ځانګړي ځواکونو ته چې مخکې د پناه غوښتنې رد شوي په دې هېواد کې د اوسېدو اجازه ورکوي. نورحال د فیروزي عزیزي راپور کې اورو.
د برېټانیا حکومت په افغانستان کې خپل همکار او افغان ځانګړو ځواکونو ته په دغه هیواد کې د استوګنې اجازه ورکوي. د دغه هیواد د دفاع وزیر لوک پولارد د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته وویل د دوی موندنې ښیي چې ځینو دغو ځواکونو چې مخکې دوی سره اوږه په اوږه جنګېدلي غوښتنلیکونه یې په ناسم ډول رد شوي. نوموړي وویل:
I'm confident that we'll be able to relocate those to eligible to safety and to start a new life here in the UK.
زه دا دې مغه کسان و را لیکدو چې د خوندیتوب مستحق دی او دلته برتانیا کې به نوې ژوند پایل کړي. موږ دغه مزل پایل کړي او د خپل تاریخ دغه سفر کې بتړو. موږ پوهیږو چې ښه کار مو کړی، ځکه دغه کسان دي چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره اوږه په اوږه ولاړو. زه درکوم چې د استازو په جرګه کې د دې موضوع په ټوله کې د افغانانو د بیا میشتېدو پیاوړی ملاتړ موجود
ده. د خاغلی پولارد په خبره تر اوسه 25% راتوی غوښتنلیکونه له ارزول کېدو وروسته منل شوی دي. خاغلی پولارد وویل چې دوی د بیا کتنې په پروسه کې نوي شواهد موندلي چې خی یو شمېر افغان سرتیرو ته د انګلستان د حکومت لخوا مستقیم معاش امتیازات ورکول کېدل. په خبره یې دا په دې معنی ده چې دوی په دغه هیواد کې د اوسېدو وړ دي او د دغو افغان ځواکونو همدغه اسناد د بیا میشتېدنې په لومړیو غوښتنلیکونو کې له پامه غورځول شوی دي. نوموړي په دې برخه کې د خپل حکومت د پخوانیو چارواکو پر کړنه نیوکه هم وکړه. د برېټانیا د دفاع وزیر وویل چې دوی ډیری قضیې په بیړنۍ توګه وڅېړلې، ځکه په خبره یې ډیری افغان سرتیري د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له ګواښونو سره مخ دي. هغه څه چې افغان ځانګړي ځواکونه یې هم ادا کوي. په ایران کې میشت افغان کډوال او د تیر جمهوري نظام پر مهال د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ امنیه قومندان محمد عارف فاریابی ازادي راډیو ته وویل:
دشمن حتی د ایران هم نفوذ کوي. یو تیرات قومندان صاحب، یو تیرات
د دښمنانو لاس ان تر ایران را رسیږي. مونږ غواخي او دلته میشت مونږ همکارانو او پوځیانو باندې حملی کړي. بل دلته مو د ایران حکومت نه پرېږدي او له هېواده مو باسي. له کډوال منونکو هېوادونو مو غوښتنه ده چې مونږ د هم امن ځای ته وباسي. حداقل دوی باید افغان پوځیانو ته پام واړوي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې د خپل مشر د عمومي عفوي فرمان ته ژمن دي، خو وخت نا وخت په هېواد دننه د پخوانیو پوځیانو د وزنو بندي او شکنجه کولو او آن د تري تم کېدو راپورونه خبرېږي. په پاکستان کې یو میشت افغان کډوال چې مخکې د سیاریو په نوم د ځواکونو سرتیری و د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما با طالبات حدود بسیار
زه تیر یو ویشت کاله په کونړ ولایت او بیا د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې په دوامداره توګه په جګړه کې وم. زه دلته ډېر اندېښمن یم. که بېرته افغانستان ته استول کېږو زموږ د کورنیو ژوند هم له ګواښ سره مخ کېږي.
د برېټانیا د دفاع وزارت معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت پر مهال 2000 افغان ځانګړو ځواکونو له برېټانوي ځانګړو ځواکونو سره په ګډه دنده ترسره کوله. د دغو ځانګړو ځواکونو قطعات د برېټانیا د حکومت په ملاتړ د ټریپلز په نوم یو یونټ و چې په 2021 کال اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته برېټانیا ته ولاړل. خو د دې ځواکونو ډیری نور سرتیري په افغانستان کې پاتې شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې په تیرو لسو میاشتو کې په افغانستان کې د ناس ناستی اسهال له امله اویا تنه مړه شوي دي. په افغانستان کې شمېر کورنۍ هم وایي چې په دې وروسته کې د ناس ناستی اسهال ناروغي زیاته شوې ده. نور حال راپور کې
په افغانستان کې د ناس ناستی اسهال په ناروغۍ د زرګونه کسانو د اخته کېدو او د لسګونه کسانو د مړینې خبر. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې د روان 2024 میلادي کال له پیل راهیسې په دې ناروغۍ 1,45,555 کسان اخته شوي. دغه سازمان پرون دوشنبه د اکتوبر 14 په خپل اونیز راپور کې لیکلي چې تر اوسه د دې ناروغۍ له امله 10 کسان مړه شوي هم دي. په راپور کې راغلي چې دغه کسان د افغانستان په 346 کې په یادې ناروغۍ اخته شوي چې 55.3% تر 15 کلونه کم عمره ماشومان او 9.6% خزیدي. د ډبلیو ایچ او د معلوماتو پر بنسټ یوازې د 13 سپتمبر له 9 د روان اکتوبر تر 6 نیټې د نسناس له امله 3-15 کلونو کم عمره ماشومان مړه شوي چې 2 نجونې دي. دغه سازمان دا هم ویلي چې په دې موده کې د افغانستان په 190 ولسوالیو کې د نسناس 3223 نورې پیښې ثبت شوي. خو په راپور کې راغلي چې د تیرو میاشتو په پرتله د دغه ناروغۍ پیښې 1.5% کمی شوې دي. پکتیا، نیمروز، لوګر او کابل هغه ولایتونه دي چې د راپور پټکو د نور ولایتونو په پرتله په کې د نسناستي ډېری پیښې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دغه ناروغۍ له امله د مړینې د خبرېدو د راپورونو په اړه اندېښنې موجودې دي. یو شمېر کورنۍ وایي د نسناستي د ناروغۍ خبرېدو اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسېدونکي عبدالمصویر ازادي راډیو ته وویل چې موده وړاندې د خور 1.5 کلن زوی په دې ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته په روغتون کې ومړ.
زما یو خورای و ډېر مریض شو، معدې خرابه و، اسهال شوی و. دوه درې ورځې کور کې پاتې و، شفاخانې ته مې وډوم عوام واخیستو ورته خو ګټه ونه کړه.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسېدونکی ګل پاچا هم وایي چې یو زوی په دې ناروغۍ اخته شوی و.
زما زوی همزه چې د 3 کال عمر لري، دا یو څه وخت وړاندې چې و دغه اسهال شو، هغې نه وروسته بیا د خوارځواکۍ طرف ته ولاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی. هغه رقم چې رقم چې مناسبه ده چې د ماشوم ته خواړه تیار نو رقم نه تیارېږي. ځکه
روغتیا پالان وایي نسناستی یا اسهال داسې ناروغي ده چې د یو ناروغ انسان د بدن مایعات کموي او که پرمختللو پړاوونو ته ورسیږي د مړینې لامل هم ګرځي. د داخله ناروغیو متخصص مریم رسولی ازادي راډیو ته وویل
زمونی پیشرفته میشه و سبب مرگ انسان میشه.
دا ناروغي چې پرمختللي پړاو ته داخله سي د انسان د مړینې لامل ګرځي. د غراس په دې پړاو کې د دې ناروغي میکروب د انسان معده ته داخليږي چې لامل یې هیڅ ډول خوراک د انسان بدن نسی جذبولای چې ورسته د ناروغ د بدن مایعات کمیږي. د مخنیوي لپاره پاک چاپیریال، پاکوالی مراعت کول، د میکروب ضد درملو استفاده او د ډیرو مایعاتو اخیستل
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې په نسناستي د لسګونو زره کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې ډېری ناروغ لرونکي له خراب اقتصادي وضعیت شکایت کوي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي. دوی وایي یوازې بېوزلي نه، بلکې روغتیایي مرکزونو او متخصصو ډاکټرانو ته هم لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
متحده ایالاتونو د ایران حکومت ته خبر درې ورکړی چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پر وړاندې له دسیسو لاس پسر شي. دوی ویلي د ټرمپ د ژوند پر وړاندې هر ډول هڅې ته به د جګړې د یو اقدام په توګه وکتل شي. تفصیل پر راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي ویلي چې د ډونالد ټرمپ د ژوند په وړاندې د ایران د حکومت لخوا د دسیسو جزئیات له ولسمشر جو بایدن سره وخت په وخت شریک شوي دي. دغه چارواکي چې د نوم نه ښودو په شرط له رویټرز خبري اژانس سره خبرې کړي ویلي بایدن خپل اړوندو مسؤلانو ته لارښوونه کړې چې د امریکایانو په وړاندې د ایران دسیسو ته پام وکړي. د راپور له مخې د بایدن د همدې لارښوونو له مخې لوړپوړو امریکایي چارواکو د ایران د حکومت مشرتابه ته ویلي چې د ډونالد ټرمپ او نورو پخوانیو امریکایي چارواکو په وړاندې دسیسې ودروي. د سرچینې په وینا واشنگتن ایرانیانو ته ویلي چې د ټرمپ د ژوند په وړاندې هر ډول هڅې ته به د جګړې د یو اقدام په توګه وګوري. ټرمپ چې د جمهوریت پالو لخوا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو نوماند دی، په دې وروستیو کې څو ځله له امنیتي پیښو سره مخامخ شوی دی. په 13 جولای میاشته کې د هغه د ټاکنیز کمپاین پر یوه غونډه ډزې وشوې چې نوموړی پکې په غوږ ټپي، خو لږ تر لږه دوه پلویانې ووژل شول. 13 میاشت د ټرمپ د ګلف میدان ته نږدې ډزې وشوې او ټاکنیز کمپاین هغه مهال پیښه د ده په وړاندې د حملې هڅه یاده کړه. تر دې وړاندې خپل سپینی ماڼۍ ویلي چې د ټرمپ په وړاندې د ایران ګواښونه له نږدې څاري او په وینا یې که ایران پر کوم امریکایي برید وکړي ناوړه عواقب به ورته ولري. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ایران حکومت بیا د امریکا په چارو کې د لاسوهنې هر ډول تورونه رد کړي او برعکس یې امریکا تورنه کړې چې له لسیزو راهیسې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. ایرانی چارواکو ویلي متحدو ایالاتونو په 1953 کال کې په ایران کې د صدراعظم محمد مصدق په وړاندې له کودتا نیولې بیا تر 2006 کال پورې د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قومندان قاسم سلیمانی د وژلو په ګډون د ایران ګڼو چارو کې لاسوهنه کړې. امریکایي چارواکي داسې مهال د امریکایانو په وړاندې د ایران د ګواښونو یادونه کوي چې متحده ایالاتونه د نومبر د 15 نیټې ټاکنو ته په چمتووالي بوخت دي. ډونالډ ټرمپ چې یو ځلې د ولسمشرۍ 4 کلنه دوره بشپړه کړې او کمالا هاریس د دغو ټاکنو نوماندان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر کلیوالې ښځې چې پر کرنې او مالدارۍ بوختې دي وایي نشي کولی له دې درکه د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې په اسانه حل کړي. نور حال په راپور کې
د افغانستان په ځینو کلیو کې یو شمېر ښځې وایي له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د سیاسي تحولاتو له امله یې ستونزې د تیر په پرتله څو چنده زیاتې سوي او اوس دولت او هم ملي او نړیوال بنسټونه ورته د تیر په څیر پام نه کوي. د ننګرهار ولایت خوګنې ولسوالۍ اوسیدونکي بی بی عائشې ازادي راډیو ته وویل
چې چا رومیان کرلی، چا مرچا کرلی، چا پاسیله کرلی، چا پومبه کرلی، بیا هغه خرڅوي نو کور مصارف پرې نه پوره کېږي. نو چې د چا ځمکه ډېره ګزاره کوي، هم په ځمکو اوس ګزاره نه کېږي.
د بغلان ولایت اوسیدونکي یو 20 کلنه فوزیه وایي چې کورنۍ د بېوزلۍ له امله تر 18 کلنۍ مخکې د یوه پاخه عمر لرونکي کس ته ورواده کړې وه. د ازادي راډیو ته وویل وړی له خپلو ځمکو ډېر کم حاصلات ترلاسه کوي، خو په خبره یې د زمي په راتګ کې اقتصادي ستونزې څو چنده زیاتېږي.
لوبیا کښت میکنم، رومی او بانجان سیاه تمام چیز کښت میکنم، 6 اولاد دارم.
لوبیا، بانجان، رومی او تور بانجان کرو. خواهند می سپین گیره دی، 6 ماشومان لرم. اوڑای لهم دیز مکی او چه تر لاسه کولی شو. خوش مای خزو تا تریچه نجوری گی، زموک اقتصادی ستون زیادی دی.
بلخوایوش میر حق خسی چی ده چرگانو وارد فرمون نلری وای کاری ده تیر پا پرتلا او ده بحرانه و ماسسو ده مرستو لنشتون پراتا هغه پخوانی نه دی پاتې. د جوزجان ولایت اوسیدونکي لطیفی ازادي راډیو ته وویل
ما قبلا مرغداری میکردیم، نهادها برای ما کمک میکردن، از هر مرغ ما تخم جمعاوری میکردیم.
مخکې می چرګان ساتل، بنسټونو برا سره مرسته کوله او له هرې چرګې به مو هګۍ ترلاسه کولې چې موږ ته یې ښه عاید جوړوه. خو اوس هغه بنسټونه نشته او څوک را سره مرسته نه کوي. اوس زموږ کار له سقوط سره مخ دی او هیڅ ډول عاید ترې نشو ترلاسه کولای.
پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په 3 کلونو کې دوی د نجونو پر زده کړو د بندیز او دولتي ادارو کې د ډیرو ښځینه کارکوونکو په کور کې نیولو ترڅنګ په غیر دولتي ادارو کې هم د دوی پر کار محدودیت لګولای چې د ډیرو بهرنیو مؤسسو د چارو د درېدو لامل سوای او دې اقدام ډیرای بېوزله کورنۍ اغیزمنې کړې دي. د ټولنیزو چارو پوهان په افغانستان کې د کلیوالو ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي په پیر او پلور کې د ښځو ونډه نه درلودلو، همدارنګه د کرنیزو ځمکو د ښه مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي نه لرل د دوی د کمزوري اقتصادي وضعیت لاملونه دي. د پوهنتون استاد او د ټولنیزو چارو پوه جمال الدین سلیمانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله کې ښځو ته کرنې، مالداري او په کور کې کورونه مصرف دي، اما متاسفانه وایم چې په دې همکاري کې د ښځو هیڅ نقش نه لري. د مرسالاري په افغانستان کې خپل ښځو هم آگاهي نه دي چې په تجارت یا په پانګونه کې سهم اخیستي. هیله کوم چې دولت د سکتور نهاد نه چې په آگاهی هم نارینه و په خزینه چې که آقای ورکول شویدی.
بلخواد بشری حقونو ځینې فعالان د کلیوالو ښځو وضعیت د هغوی د درنو کارونو ته په کتو د جسمي او رواني اړخه د اندېښنې وړ بولي. د بشري حقونو یوې فعالې سونیکار آریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کلیوالې ښځې په ټوله کې هم د کور کارونه کوي او هم د زراعت برخه کې کرنې برخه کې دوی کار کوي. په هان غرونو ته ځي، دوی لرګي راوړي. نو دلته شخصا زما اندېښنه د دوی په اړه دا ده چې دوی د جسمي او روحي لحاظه تر فشارونو لاندې وي او دغه فشارونه د دوی اولادونو ته لېږدول کېږي. دا مېرمنې نشي کولی چې هم خپل د ځان صحت ته توجه وکړي او د دې تر څنګ خپل د اولادونو صحت او نظافت ته توجه وکړي.
د اکتوبر 15مې د کلیوالو ښځو نړیوالې ورځې پر رسیدو ملګري ملتونه وایي چې د ښځو د جنسیتي برابرۍ او د دوی ځواکمنتیا له شدید بېوزلۍ، لوږې او خوارځواکۍ سره د مبارزې لپاره مهم عنصر دی. د دغه سازمان په خبره، ښځې د غیر رسمي کار په ګډون د کرنې د کاري ځواک یوه مهمه برخه جوړوي. په کورنیو او کلیوالو سیمو کې له معاش پرته د څارنې مهم کارونه او دغه شان د کور کارونه ترسره کوي چې په کرنیزو تولیداتو د خوړو خوندیتوب او تغذیې، دغه شان د ځمکې او طبیعي سرچینو مدیریت او په اقلیمي انعطاف رامنځته کولو کې د پام وړ ونډه لري. د دغه سازمان په خبره، ښځې او نجونې په کلیوالو سیمو کې په نامتناسب ډول له څو اړخیزو بېوزلیو ځورېږي. ملګرو ملتونو د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغو اتلانو چارې د نړۍ په خوراکي سیستمونو کې په رسمیت وپېژني.
لې دې سره بیا په کونړ کې کلیوالې ښځې وایي د اقتصادي ستونزو له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په راپور کې ورو.
15 کلنې پلوشي په تیرو جنگونو کې د ژوند ملګری بیللې او له هغه وروسته د خپلو دریو ماشومانو سره له سختیو ډک او د ګاونډیانو په خیرات ژوند ته دوام ورکوي. پلوشي د خپل تریخ ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ماشومان مې درې ماشومان مې خاون مې مړ دی، چا راله خیر خرابات راکړ دی. دغه کوم نه د حکومت نه نور یو بل چې د حکومت را سره کنه نور او نور مې الله شته دی، نور دغه مې نشته دی.
جګړې او په افغانستان کې نام نه یو د پلوشي په څیر په لزګو نظره مېرمنې کونډې کړي او بې شمېره ماشومان یتیمان کړي چې اوس ټول یو شان ستونزې ګالي. څلوېښت کلنې شازیې ته د شپږو یتیمانو پالنه او روزنه ورتر غاړه ده. وایي:
څلور مې لورګانې دي، دغه دوه مې زامن دي، او سره نه نو پټه شته او نه پوله شته دی او نه خسته او نه بسته. که څوک را باندې زړه وسېزي، څوک خاص مسؤول وي، موږ ورته سوال وکړو چې زموږ له خیر دی، لږ خاص راک.
په جګړو کې کونډې شوې او بې سرپرسته کلیوالې مېرمنې وایي د جمهوریت په شل کلنه او له مرستو په ډکه موده کې مرستندوی ټولنو مؤسساتو او حکومت له پامه غورځولي او اوس یې هم څوک پوښتنه نه کوي. دوی داوه کوي چې پخوا هم چارواکو، هغوی پورې تړلو کسانو، ملکانو، د زور خاوندانو او واسطه لرونکو مرستې ترلاسه کولې او اوس هم دوی سره توپیریز چلند کیږي. د کونړ اوسیدونکي فریدی راته وویل:
شل کالو کې چې د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زموږ د کلیوالو ښځو سره او د عاجز او فقیرو ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی، نه راته سره کوم لاسرسی کړی دی. موږ ما غشن د پشاخه کارونو کې، په دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې، د خشاکو په راوړنه کې، د خوښو په کارونه کې، په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو، زموږ ستونزې چا حل نه کړه، زموږ غږ چا واورېده. موږ پر هېڅوک مرسته او کومک نه کوي. هماغه خلک دي چې مرستې پراوي په هماغه چارواکو باندې ویشلې چې کومه زور وایي چې
دوی د سرپرست حکومت له چارواکو، بهرنیو مرستندوی ټولنو او خیریه بنسټونو غواړي چې کونډو، یتیمانو، غریبو او بې سرپرستو کورنیو سره دې مرستې وکړي څو له ورپېښو کړاوونو وژغورل شي. په کونړ کې چارواکو د دې راپور تر خپرېدو پورې له مرستو او له هر ډول لاسنیوي بې برخې کورنیو د غوښتنو او ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې ویلي وو چې کوښښ کوي ټولو بې وسو، یتیمانو او بې سرپرسته کورنیو ته مرستې ورسوي. په کونړ کې په داسې حال کې یاد خزي د مرستو په ویش کې ورسره د شوی او کېدون کې توپیری چلن څخه شکایت کوي چې د هیواد په نورو برخو کې هم ډېری وختونه غریب او بې څوکه له مرستو بې برخې پاتې شوي، خو وکیلانو، ملکانو، زورواکو، چارواکو او هغوی پورې تړلو کسانو ته پریمانه رسیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په ډېری هیوادونو کې هر کال د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو ورځ نمانځل کیږي، خو افغاني کلیوال ښځې وایي دوی له یادې ورځې هیڅ نه دي خبرې او نه هم ورته کوم خیر رسیدلی دی.
د تاندې څنګه خبرونه هم درته لرو، خو اوس خبرونه. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په تخرو میدان وردګ ولایتونو کې پر عکاسۍ او فلم اخیستو د طالبانو د ځایي چارواکو بندیز خندلی دی. د سازمان پرون په یوه خبر پاڼه کې دغه اقدام د بیان د ازادۍ ښکاره نقص او اطلاعاتو ته د لاسرسي مخنیوی بللی دی. سازمان اندېښنه ښودلې چې دغه ډول کړنې د خبرلانو مسلکي کار ستونزمنوي او په ټولنه کې د حقایقو د پټېدو لامل ګرځي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت ویلي زده کړې د دغه هیواد په پرمختګ کې کلیدي رول لري، او په وینا دوی د افغانستان د ښې راتلونکي د تضمین په موخه د سلګونو ښوونځیو ملاتړ کوي. دغه ماموریت د څرګندونې نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کړي او د افغانستان لپاره د خپلې استازي هغه انځور خپور کړی دی چې کابل کې د نجونو یوه لومړني ښوونځي ته ورغلې ده. قرغزستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې له قرغز افغانانو سره بشری مرسته کړې ده. د قرغزستان رسنیو نن سه شنبه لیکلي چې دا مرسته چې طبیعي توکي او وسایل پکې دي د دوی د ولسمشر صدیر جابروف په لارښوونه پامیر ته لیږل شوې ده. ورسره خبر هم ده چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د ایرو ایشیا سیمې لوړ پوړي چارواکي د شانګهای په سرمشریزه کې داسې مهال راټول شوي چې د غیبت له زیاتېدونکي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. زرګونه امنیتي ځواکونه نن سه شنبه اسلام آباد ته ورغلي لوی لري او سړکونه د همدې سرمشري ته امنیت په موخه بند کړی دي.
تاندي څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتلو سره چې د ځوانانو په خبره دوی د طالبانو د نظام لخوا له ګڼو بندیزونو سره مخ دي، شعر او شاعري څومره کولی شي چې د خلکو ستونزې انعکاس کړي؟
دا د ځوانانو او د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. دغه شعرونه د ځوان د فکر راویښول دي.
نن په خبرونه کې له ځوان شاعر حسرت بلال ولی زاده سره چې په شعر او شاعرۍ کې خپل نوم نادان بلال را پیژني خبرې کوو.
لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلې، لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلې، مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام را تړنګ کړو.
د شاعرانو په خبره شعر غتصدی چې شاعر په قالب کې هغه پټي خبري راسپړي چې په دې توګه نشي ویلای. د شعر په مرسته د زړه خبرې تر خلکو رسوي او تر ډیره مخاطبوي چې د ټولنې د اصلاح لامل شي. ځوان شاعر بلال ولی زاده چې شاعري نوم یې نادان بلال دی وایي چې د شعر په مرسته د خپل ژوند ستونزې بیانوي، په ټولنه کې له ناخوالو څخه پرده پورته کوي او په عامه خبره خپل د زړه درد ټکوروي. له بلال سره مې مرکه کړې. په پایل کې مې د هغه د زده کړو په اړه ورنه پوښتلې دي.
ابتدایي زده کړه خو مې په لغمان ولایت کې شروع کړې دي او اوس فعلاً په جهان پانتون کې د شریعت او پوهنځي محصل یم. اخر سمستر یعنی پاتم سمستر اخري میاشت انشاءالله چې سکل ته خلاصي کوتري د خیر سره.
راځو د شعر او شاعرۍ برخې ته. شعر ته مو څه وخت مخه کړه؟
کله چې مونږ د مکتب په دوره کې یعنی په اووم او اتم صنف کې وو، نو هغه وخت باندې مونږ پښتو استاد چې کله د مونږ ته شعرونه معنا کول، د خوشحال خان خټک شعرونه و، د احمد شاه بابا شعرونه و، په پښتو کتاب کې هغه وخت نه دا د ما شعر سره شوق علاقه پیدا شوه. دا شعر نه به جما نه کول ما ته به یو خاص انګیزه را کوله. نو هغه وخت نه ما د شعر او شاعري سره علاقه درلود.
بیا لومړنی شعر تاسو کله ولیکه؟ کدار ته وایي چې هغه شعر په څه کله و؟
لومړنی شعر چې ما کله ولیکه نو خدای شاهد دا کله چې پلار مې خبر شو نو هغه په غوسه شو وای دا ته شعر او شاعري وخت نه ده. نو ته باید اوس لکه دینی درسونه باید وایي. هغه لومړنی شعرونه هغه ټول متاسفانه چې کتاب شعر ته اوس ځله ډېر شعرونه مې لیکلي ول. تقریبا څلور پنځه کاله وروسته بیا ما شعرونه ته شروع وکړه. کله چې لومړی شعرونه راته وسدل بیا وروسته ما بیا څلور پنځه کاله وروسته بیا شعرونه ته مخه.
په افغاني ټولنه کې کله چې ځوانان سندرو ته مخه کوي نو کورنۍ مخالفت کوي او تاسو سره د شعر شاعرۍ په برخه کې مخالفت شوی دا ولې؟ یعنی شعر شاعري د یو برخه ده چې یو څوک په یو برخه کې زده کړې کوي. دا یعنی له قلم کاغذ او له ښوونې روزنې څخه لري نه ده. ولې د تاسو پلار د شاعرۍ مخالفت وکړ؟
تاسو څنګه اشاره وکړه چې دا شعر او شاعري خپل ځان ته یو هنر ده. حتی مونږ په پښتو ژبه کې کولای شو چې څلور کاله په دې برخه کې مونږ زده کړې وکړو. یعنی پښتو ادبیات چې کله مونږ لالو د پښتو ژبه باره کې دا ډېر انسان سره کومک کوي چې تر څو د مهارتونه په پښتو ژبه کې زیات شي. نو متاسفانه زمونږ ټولنه خو همداسې ده چې کوم څه چې پکې پلارونه یا مشران اولادونه ته دومره ارزښت نه ورکوي تر څو خپل هغه مهارتونه نه کار واخلي، هغه خپل کوم هنر چې لري هغه باندې کار وکړي. څه چې د مور او پلار خوښه وي هغه په مونږ باندې په زور په مونږ باندې جبري شکل باندې منل کېږي. که دا د هلکانو وایي که د انجینو په برخه کې دغه مشکلات متاسفانه چې زمونږ په ټولنه کې شته ده. نو تر هغه پورې چې بچیان یا ځوانان کېږي بیا مستقله کېږي مثلا د پلار او د مور خبرو ته بیا ارزښت نه ورکوي، بیا ورپسې خبرې کوي چې هلکان ځوانان شلو دې برخه کې اوس زمونږ خبرو ته غوږ نه نیسي، او که خبرو ته غوږ نیسي بیا نو دلته متاسفانه چې داسې مشکلات سره بیا انسان مخ کېږي. په لومړی کې چې ما هم کله شعرونو ته مخه وکړه نو هغه وخت مونږ د مور او پلار تر ولکې لاندې وو، عمرونه مو ډېر کم وو. بیا چې کله ځوانان شلو یعنی عمرونه مو اتلس نولسو تر شلو کلو ته راورسېدل، د هغې نه وروسته بیا د پلار نه پټ پټ دمسې شعرونو ته مو مخه کړله. د خبره درته وکړم چې ما سره په کورنۍ کې حتی په پانتون کې ولاکه ما سره کورنۍ سپورټ کړی. پانتون مې په خپل استعداد او په خپل کوشش ویلې ده. د شعرونو برخه کې ما خپله خواري او زحمت کړی ده. همداسې نور کار کسب شخصي کاروبار درته وایم چې خیاطي کوم. دا مهمه کورنۍ په خوښانه ده کنه. ډېر شان دي چې ما په خپله یعنی کورنۍ د هر څه کې ما سره په مخالفت کې وه. نو د دې په خاطر کورنۍ استقلالیت نه راکول کېږي. ځوانان داسې مشکلات سره بیا طبعا مخامخ وي.
څومره سخته درته تمام مسولات چې تاسو قلم را واخیست شعر مو ولیکه او دا بیا د تشویق په ځای د تاسو کتابچه چیرې سوله؟ د څومره بعد سر په تاسو وکړه؟ آیا په راتلونکي شعر کې د دې لومړني عکس العمل چې تاسو سره خپل پلار کړی ده دا انعکاس شوی دی په راتلونکي شاعرۍ کې مو؟
بالکل. کله چې د یو انسان یو کار ته مخه کوي که هغه تعلیم وي که یا هنر وي یا کوم بل کسب وي، هر هغه څه باندې چې یو ځوان اقدام کوي په کار ده چې دا سپورټ شي. نو مونږ هم متاسفانه زمونږ په ټولنه کې د سپورټ پر ځای زړه یې ماتېږي. چې کله زړه مات شي نو بیا ډېری خلک د خپل هغه موخې او اهدافو نه تېرېږي. خو که رښتیا ویم یو څه وخت پورې زم د منفي اغېزو لاندې وم. تر ډېره وخت پورې ما د شعرونو څخه لاس اخیستی وو. بیا ډېر وروسته تقریبا څلور پنځه کاله وروسته ما بیا مخه کړه. اوس تقریبا دا درې کاله شاوخوا کېږي تر څلور کالو پورې چې ما شعرونو ته مخه کړې ده. د هېواد په اړه دي په مختلفو ډولونو باندې شعر مونږ ولیکل. او بل مونږ تاسو په ټولنه کې دا خبره مرواج ده چې څوک شعر لیکي وایي چې دا خام اسلام مین ده یا مثلا داسې مختلف الزامونه پې لګېږي. او په داسې صورت کې چې دا ډېری واقعیت نه لري. که واقعیت هم ولري نو تر یو څه اندازه پورې. اوس یوازې سړی شعر په یوه برخه نه لیکي، په مختلفو برخو یې لیکي. څوک یې د هېواد پسې لیکي، څوک یې نور مثلا کوم انسان سره مینه محبت ولري، یا په رهبریت پسې لیکي، یا مثلا داسې مختلف اړخونه لري. نو متاسفانه زمونږ دغه مشکلات په دې ټولنه کې شته.
داسې ویل کېږي چې هغه کسان ښه شعر وایي چې هغوی د ژوند سخت تېرې کړې وي. نو دغه د ژوند سختۍ هم دته الهام وربخي د شعر په لیکلو کې.
په ډېر کم عمر کې ماته مسؤلیتونه تر غاړې سول. لاره د ژوند رانه ورکه وه چې څه وکړم. په دې کې بیا ډېر وروسته ځینې ملګري راهنمایي کولم. دې تکلیفونو زه د شعر په برخه په هېڅ نه پوهېدم. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تکلیفونه انسان ته الهام وربخي، بالکل زه له تاسو سره موافق یم. د ژوند تکلیفونه مشکلات انسان دې ته مجبورې چې د خپل د زړه درد د قلم په ژبه بیان کړي.
وړاندې تر دې چې نور پوښتنو ته راسمه، د تاسو نه غواړم چې هغه شعر مو واورم چې په دې وروستیو کې تازه ویلی ده.
یو شعر له ما سره اوس فعلا چې تازه مې لیکلی ده، یعنی جمعه هم نه ده پوره. نو یو او شرداد خاص ترګي زوره ور دي کبانه دي زوره ور سترګي زوره ور دي کبانه دي زوره ور زویم دواړه دي کمزوري تور رانجه دي زوره ور یو سوال می پدې زړه کې دی چې وی ویم او کنه یو سوال می پدې زړه کې دی چې وی ویم او کنه دا غټ سترګي زور او کواړه دي زوره ور لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي وس ووایا ځوانان او کزاړه دي زوره ور
bale
نړۍ دیموکراسي غواړي پښتون تنا اسلام اوس جهان شو زوره ور که پښتانه دي زوره ور زنګیګما غورزیګما په دې خلکو پوکړی زنګیګما غورزیګما په دې خلکو پوکړی نادان بلال کمزور کمړه کاته دي زوره ور
رازو دې ته چې څومره وخت ورکه خپل شعر او شاعری ته تاسو ویل چې په ډیرو نورو کارونو مصروف یې مثلا تاسو خیاطی کوئ تاسو درس وایئ تاسو د کورنۍ مسؤلیت در لغاړې ده شعر او شاعری ته څومره وخت ورکوئ
نو شعر او شاعری خو دا چې کله مثلا زه د تفریح په حالت کې اوسم په دغه وخت کې ډیر وخت ورته ورکوم یا مثلا ځینې وخت د شپې نه وخت ویښوسېږم نو بیا ورته وخت ورکوم سهار پانتون ده بیا وروسته د پانتون نه بیا دوکانداري د خیاطي کوم د هغې نه وروسته چې کله فرصت پیدا کړم هغه وخت چې کله وزګار اوسېږم یا کله د کار په وخت کې هم داسې وخت راغلی دی چې ذهن ته یو څه راغلی وي نو ما دې ته ارزښت ورکړی ده خپل الهام ته یا وایم یا خپل هغه خیالونه یا خپل هغه څه چې زما په ذهن کې ګرځي خپل هغه احساس ته زه ارزښت ورکوم نو ځان سره په ټلیفون کې خامخا هغه یاداشت کوم
داسې ویل کېږي چې شعر مشخص وخت نه غواړي کله داسې وخت دی چې مثلا په یو بل کار مصروف یې ذهن ته د یو څه راځي باید هغه ولیکې تاسو څه کوئ همیشه قلم او کاغذ د سره یا خپل موبایل کې کوم څه چې در یاد شي هغه لیکئ وروسته د شعر قالب ته راولئ او که منظم ورته کېنئ لکه نورو کارونو ته چې موږ وخت ټاکو چې یعنې اوس به زه کېنم شعر به ولیکم څه کوئ تاسو
ډېری شاعران په مختلفو ډولونو لیکي لکه مثلا څوک داسې ده چې یو ځل الهام په شکل ورته یو څه راځي هغه لیکي ځان سره زه خپله داسې لومړی یو څو بیتونه ځان سره چې د الهام په شکل راځي هغه ځان سره یاداشت کوم په موبایل کې نو هغه بیا وروسته ورته کېنم چې هر وخت بېکاره اوسم یا مثلا نور داسې مطالب راخلم په هغه باندې فکر کوم د شعر په چوکاټ کې جوړم او ډېری وخت شعر چې کله زه لیکم ایډیټ یې بیا وروسته کوم یعنی کوم مشکلات تغیرات چې پکې راځي هغه بیا په قرار ورته کېنم هغه ایډیټ پکې کوم
bale څومره دغه اصول سره برابر لیکي مثلا شعر کې وزن د قافیه د کته هم د تاسو شعر موږ ورته د ډېر کله شعر و تاسو په خپل نظر څومره په وزن قافیه او د شعر په قالب کې برابر شعر تاسو لیکي
یو شعر را لیکلی و چې نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر خو یو غم مې کړ له زړه نه خپل برسېر دا یو ډېر اوږد شعر ده نو زه په لومړیو کې په دې نه پوهېدم چې شعر یعنې څه خو مقصد هغه د زړه درد او هغه به مې راوخ که لکه قلم له ادبي چوکاټ ته به مې برابر که اوس الحمدلله اوس بدون له دې چې څوک را سره مرسته وکړي یوازې د شاعران ګورم او د همغه مطابق ځان عیاروم وزن هم پېژنم قافیه هم پېژنم ردیف هر هغه څه چې شاعران مثلا ورته ارزښت ورکوي او شاعران د هغه اصولو پابند دي الحمدلله زه هم ورته پابندي پوره پاملرنه ساتم
تاسو له مرستې یادونه وکړله درته وایي چې د شعر په برخه کې کومه استادانو تاسو سره مرسته کړې ده
متاسفانه هیڅ تاسې کوم استاد یا داسې کوم څوک نشته ده چې له ما سره مرسته کړي یوازې شاعران مطالعه کوم اورم همیشه تعقیبوم د ځینو شاعرانو ډېر شعرونه مې خوښېږي چې لکه منیر بنیرای ده زموږ استاد یو مشهور ستوری مطیع الله تراب ده د شعر په برخه کې دغه ډېر اورم ګورم د همدغه دې ته زه تشویق کړم چې لا پسې نورم دې برخې ته کار وکړم
بله یو شمېر ځوانان چې کله زده کړې نه کوي یا مثلا نور کارو ته مخه نه کوي دوی وایي چې اقتصاد خراب د موږ نس کوي چې درس وي اقتصاد خراب د موږ نس کوي دا کار وکړو شعر شاعری کې څنګه ده آیا کله چې د چا اقتصاد خراب شي شعر شاعری کولای شي
شعر شاعری خود اساس ده چې څومره انسان پکې جګرخونه ای عمر زیاتیږي او له تکلیفونو سره مخامخ زما پان هغه مغمره قوي شعر لیکلای شي او په شعر کې د ژوند تجربه ډیره مهمه ده چې ژوند کې تبه تا ډیر ست تکلیفونه تیر کړي تر څو توسه کولای خپوخ او قوي شعر ولیکي او هغه کسان چې مثلا په اقتصاد نه برخمن دي هغه هم شعر لیکلای شي شعر داسې نه چې خامخا به یو څوک یا تکلیف یا د مثلا دردونو مشکلات یا د دې لوجب انسان ذهن ته راځي دا یو الهام ده خدای پاک هر چاته ورکړي څوک چې خوښ سو یا څوک په مختلفو ډولونو باندې خلک کولای شي شاعري د مخه کې خو اقتصاد هم یو څه ناسم راست کولای شي ځکه کچې ته انسان خې اقتصاد ولري کولای شي تفریح ډیره وکړي کولای شي خپل شعر ته ډیر وخت ورکړي نو اقتصاد ډیر مهم ده په دې برخه کې هم خو دومره نه ده چې مثلا بدون د یو خې اقتصاد نه سړی شعر ونه سي لیکلای دومره نه دانو.
بله رسول تاسو حماسی شیرونو ته اوس پای او شیر ته وایه.
سحر یې راتړنګ کړلو ماخام یې راتړنګ کړو، سحر یې راتړنګ کړلو ماخام یې راتړنګ کړو، د عشق د زندګۍ هر یو آرام یې راتړنګ کړو. یو څو کلی بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه، یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه، ناڅاپه هغه یاد شوه الهام را تړنګ کړو. خوږې خوږې کیسې مې خپل جانان سره کولې، خوږې خوږې کیسې مې خپل جانان سره کولې، یو بیا قل را پیدا شو ټول کلام را تړنګ کړو. یو ښکلی مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمه کړو، یو ښکلی مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمه کړو، ارمان یې راته ووژو مرام یې را تړنګ کړو. له هغه ځای شمار باندې دوه درې تیارې راغلې، له هغه ځای شمار باندې دوه درې تیارې راغلې، مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام یې را تړنګ کړو.
ډېر زیاته مننه راځو په دې خبرې کوو چې راتلونکي کې څه پلان لري. د شعر شاعرۍ کومه برخه ډېره رانغاړې؟
زما غزل لیکل ډېر خوښېږي، او په غزل لیکلو کې نسبت د نورو برخو نه ډېره ذاته ښکاري مهارت لرم، نو په همدغه کې ځان ډېر ارامه احساسوم. په دغه برخه کې چې زه تر کومه فکر کوم دومره خاص اشتباط نه لرم. شیبه باران مشاعره کې ډېری دوستانو پیدا کړي دي، لکه زموږ استاد د افغانستان یو مشهور ځوان شاعر ده، صداقت نیازی، خان محمد پېښوری، بلال بارکزی، هلته ډېر نور داسې ملګري دي چې مثلا شعر ته ډېر کار کړی ده، نو له دوی نه پکې مشورې اخلم. او زه چې اوس فعلا د کره کتنې لپاره دوی سره مثلا کومه مشوره کوم یا شعر ورته وړاندې کوم، په غزل برخه کې هیڅ مشکل نه لرم الحمدلله. او زما هدف هم دا ده چې په دې برخه کې ډېر کار وکړم.
تاسو سلام، نور زیات بریالیتوب غواړم. ډېره زیاته مننه.
سلامات سي، تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.
بلال د شعر او شاعری پاک لمو د نوموړي ملګري هم غږولې دي. په ننګرهار کې د اقتصاد پانځي ماسل توفیق چې د بلال د کوچنیوالي ملګری دی، د بلال پاکله وایي:
ماشومتوب نه دی یو خاصه روحیه لرله د شعر او شاعری په خاطر باندې، او تر اوسه پورې یعنی خپل وطن تم ډېر احساس لري، او همداسې د وطن په قبال کې او نورو په موضوعاتو کې ډېر ښایسته شعرونه لیکلي دي. نو هغې په اړه خو زما نظر مثبت ده، او همیشه ما ډېر خپل هم تشویقولو، او شعرونه هم زه خپله ډېر متاثر یم، ځکه ډېر قالب کې برابر شعرونه هغې ویلي دي.
په کومه برخه کې د شعر شاعري د تاسو ډېره زیاته خوښه ده؟ ځکه د خو وطن تم شعرونه ویلي دي، کوم شعر دې تاسو خوښ دی؟
شعرونه خو زیات ویلې دي، خو زما د دې چې کوم شعرونه خوښ دي، یو هغه د وطن په باره کې دي، چېرته بعضې شعرونه ما ته ایزن دي، او یو د علم او ادب په باره کې، یعنی ډېر اکثره شعرونه لیکلي دي، خو خصوصا دا وطن په باره کې ډېر په یو خاصه روحیه باندې هغه شعرونه لیکي چې ما ماشومتوب نه یعنی دغه روحیه باندې دا غټ شوی ده، او شاید شاعري د همدې روحیه باندې شروع کړي، چې اکثره شعرونه ما ته ایزن دي، او زه همیشه دغه شعرونه هم تعقیبوم. نو وطن په باره کې دغه شعرونه زما ډېر خوښېږي.
بله، تاسو ویل چې دغه شعرونه مو زده کړي دي، کوم شعر به اوس راته وایي؟
دا شعر زما همیشه ځان سره لولم، دا غي عنوان ده، او هغه سرټکه شروع کیږي چې چوب به زه خاموش لکه انزور نشم، زه به د مزدور سړی مزدور نشم. نه نه، دا دروغ دی چې پښتون قام ترهګر دی، نه وژنم میږی زه چې له حده ډیر مجبور نشم. او په دغه شعر کې یو مصره چې دا زما ډیره خوښیږي: نه پنجابه دا زما نه نه کیږي، څنګه د افغان کلمه واورم مغرور نشم. چې دغه مصره زما ډیره خوښېده، او همدغسې دغه شعر نورم دوام لري چې زه به د دې دوام تاسو ته ویم: زه په سوال زارۍ ازادي نه غواړم، سوچ زه په خپلو وینو سور نشم.
دغه ډول وطني شعرونه چې بلال لیکي، بیا تاسو ځوانانو ترمنځ زمزمه کوي، څومره په تاسو باندې اثر کوي، څومره په نورو ځوانانو کې د وطن دوستۍ هس را ژوندۍ کوي؟
خپله شخصا ما باندې ډېر ده، او کوم دغه زمونږ څلور اطرافه کې دغه ملګري چې دي، ځکه دا مونږ ته یو خاص احساس خپل وطن ته، د وطن پیشرفت ته، او هغه زمونږ د وطن مثلا دښمنان چې دي، هغه کسان چې مثلا زمونږ د وطن پیشرفت او آبادۍ نه غواړي، یعنی هغه انزور مونږ ته ډېر ښه په ګوتو باندې کوي، چې یعنی زه خپله دې نه خاص خوند وړم، او ماته ډېر یو ښه احساس او روحیه راکوي، تر څو زه نورم خپل وطن په خاطر باندې، خپل افغانانو په خاطر باندې، او خپل خلکو په خاطر باندې، لکه بلال چې دغسې شعرونه لیکي، په همدغسې بل عرصې کې ځان دغه نور کارونه وکم، ځکه دا مونږ ته دغه فکر را تولیدی، او دا فکر مونږ ته را رسی، او مونږ سبب د دې کیږو چې دغه فکر نورو ته ورسو، او همدغه برخه کې مونږ نور کارونه هم ترسره ورسو. چې یعنی خاص اما ماشومتوب نه دا مسره لوی شوی ده، ډېر په یو خیر روحیه باندې، او هماغه روحیه د دې مونږ باندې تاثیر کړی ده، او همدغه برخه کې یعنی دا په دې زمینه کې خدمت کوي. مونږ کوشش کوو چې همدغه نه روحیه والو
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حاکم نظام د ځوانانو په خبره دوی تا ټول اسانتیاوی محدود کړی دي، اته ویل چې ټول اسانتیاوی ور باندې بندې کړی دي. د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې چې د شیر لیکي او په شیر شاعرۍ کې ځوانان وطن دوستۍ ته هڅوي، خپل خلکو سره مرستې ته هڅوي، دا کارونه څومره مهم کېدلی سي که ځوانان نور څه نسي کولی. هغه ځوانان چې قلم لري، دوی شعر لیکلی سي، دوی نثر لیکلی سي، نظم لیکلی سي، د دوی کار څومره ګټور کېدلی سي د ټولنې په واده کې، د ځوانانو په تشویق کې.
په داسې یو حالت کې قرار لرلو، خصوصا مثلا دغه ځوانان چې فعلا افغانستان کې اوسېږي، یا هغه ځوانان چې مثلا دې ته اړ شوي چې د افغانستان نه وځي، یعنی یو معلومه موضوع ده چې اکثره خوالم لري او اکثره دغه فعالیتونه او لارې موږ باندې بندې شوي دي. نو په دغه شرایطو کې یعنی موږ اکثرا په مایوسۍ کې ژوند کوو، ځکه بعضې وخت د ځوانانو لپاره یعنی هغه شرایط چې ځوانان غواړي هغه نه برابرېږي. یعنی دولت د دې توان نه لري چې د ځوان په خوښه باندې کوم شرایط چې ځوان غواړي هغه شرایط ځوان ته مهیا کړي، چې دغه شرایط مثلا کله چې مساعد نشي ځوانان دې ته اړ کېږي چې لاړ شي. مګر په دغه شرایطو کې بیا بعضې کسان راځي موږ ته یو ډېره ښه انرژي او روحیه رابخي، لکه مثلا خپل بلال دا زموږ ملګری چې دی، ځکه موږ دې سره زه خپله لوی شوی یم. یعنی تقریبا سوونو شعرونه شاید دې لیکلي، او دغه شعرونو کې یعنی دغه ځوانان ډېر ښو لارو ته هڅولی، خصوصا مثلا په دغه شرایطو کې چې هر ځوان غواړي د وطن نه وځي. مګر دا په شعرونو کې داسې یو الهام موږ ته وربخي تر څو موږ دوباره دې وطن کې پاتې شو او د همدغه وطن په خاطر باندې موږ کار وکړو. چې په دې عرصه کې تر اوسه پورې یعنی ما خپل ډېر الهامونه او زموږ د ملګرو د دغه شعرونو څخه اخیستی دي.
شیر باندې نقد هغه څه دی چې د شیر نیمګړتیاوې واضح کوي او د شاعر شعر ته نور ښکلا هم وربخي. د بلال بل ملګری رفیع الله سحر سره له دې چې د بلال شعرونه خوښوي، په شعر باندې د لا ښه والي لپاره کله ناکله نقد هم کوي. هغه وایي
بلال که څه ووایم زما ډېر نږدې ملګری هم دی او زه شاعري هم ډېره تعقیبوم. زیاتره وخت هغه په شعرونو باندې کره کتنه هم کوم. زه شعر او ادب مینهوال یم. او بلال واقعا د ټولنې لپاره یو ستوری دی او ښه شعر لیکي، په ذهن او الهام باندې شعر لیکي. بلال واقعا یو ښه شاعري کوي او د ټولنې لپاره ډېره مفیده شاعري کوي د اوسني عصر لپاره. نو زه شعرونه تعقیبوم، خو دغه یو شعر زما بیا ډېر زیات خوښېږي.
کوم شعر؟
هغه وایي نادان بلال چې د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی، د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی، د زړه سکون ته یو چاره پیدا کړی، او چې د پیړۍ راهیسي بیل یو سره دغه بیلتون ته یو چاره پیدا کړی، او د شپېلې غږ کلی ته نه کوزیږي، د کلی شپون ته یو چاره پیدا کوي. چې دا بیت زما بیخي په زړه لګیږي او ډېر مې خوښیږي.
د شپېلې
غږ کلی ته نه کوزیږي، د کلی شپون ته یو چاره پیدا کوي.
بله ډېر ښایسته. تاسو ویل چې کره کتنه کوئ د بلال په شعرونو باندې، څه ډول نظر بیا درته وړاندې کوئ، څه به ورته وایئ؟
زه واقعا که بلال ښه شعر ولیکي او که خراب شعر ولیکي، بلال یو ځوان نیلګی دی او د ټولنې یو ځوان ستوری دی. نو زه هر کله ده ته یو مثبته انرژي ورکوم، په شعر یې کره کتنه کوم. کوم ځای کې چې پاره زه ده ته د اصلاح داسې یو الفاظ کاروم چې هغه هیڅ په دې نه پوهیږي چې دا ما څه رقم ټارګیټوي او زما هغه نیمګړتیاوې ما ته په ګوته کوي. نو زه ده ته یو داسې انرژي ورکوم چې دا هیڅکله داسې احساس نه کوي چې زه په خپل شعر کې نیمګړتیاوې لرم او زه کومې په شعر کې داسې غلط فهمي کوم. نو زه همیش ده ته داسې مثبته انرژي ورکوم، ځکه چې دا ځوان دی او دا وخت لري باید پرمختګ وکړي او مخته لاړ شي. او زه په دې باندې پوره ډاډه یم که دا په خپل شعر او په دغه فیلډ کې پاتې شي، نو دا به ډېر پرمختګ وکړي. لري باندې چې دا به ډېر پرمختګ وکړي، ځکه چې په دغه وخت کې دا ډېر ښه شعر دی.
بله، د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې څومره ګټورې تمامېدلی سي، ځکه حاکم نظام په ځوانانو باندې بېلابېل فشارونه راوستلي دي، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، د سفر برخه کې، حتی د جامو اغوستلو برخه کې. په داسې یو وضعیت کې د بلال غوندې ځوانانو شعر شاعري چې ځوانان قوي دا څومره مفید تمامیدلی سي.
دغه کومنګ په ټولنه کې ورته پام وکړو دا د ځوانانو د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. د بلال غوند ځوانانو دغه شیرونه او دغه خبرې دا د ټولنې لپاره تر ډیره حده مفید تمامیدلی شي. د ځوان ذهن لپاره هم یو خغه لاسته راوړنه ده، ځکه بلال دغه شان دی یو شیرونه وایي چې په دکی یو نوې نوښت دی د ځوان د فکر راویخول دي. نو زما فان باندې دا ټولنې ته ډیره ګټه لري. د ځوانانو څخه مې هیله او خواهش هم دا دی او زه توصیه هم دا کوم چې مونږ باید خپله مبارزه همدغه شانتي برحاله وساتو. مونږ باید پشا نه شو، که مونږ پشا شو نو مونږ به ډیر وولیږو، ډیر وروسته به پاتې شو.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه، ښه وخت.
ګرانو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تر بیا فرزه کې چی است الله مومال او ملګری.
لکه دوران خارد هندارو پشان دازل ممات لکه دوران خارد هندارو پشان خوت میادی د وطن د غرود نارو پشان خوت میادی د وطن د غرود نارو پشان سید سوزگارو پشان رو خلق نا وڑی چسید سوزگارو پشان خوت میادی دوطن دغرو دلارو پشان خوت میادی دوطن دغرو دلارو پشان ستوری اشناخت کاریگی لکه چوی د چاد دوا سرگو خمارو پشان لکا چوی د چاد دوا سرگو خمارو پشان خوت میادی د وطن د غرو دلارو پشان خوت میادی د وطن د غرو دلارو پشان پردیو ما خامونو داسیو زپچی او اندی پردیو ما خامونو داسیو زپچی اندی پردیو ما خامونو داسیو زپچی پن خبر باندی نڑی کی وز دبارو پشان پن خبر باندی نڑی گی وز دبارو پشان خوت میں یادی